دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنوونکو زه اشرف الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري ولسمشر محمد اشرف غنی د داعش په وړاندې د افغانستان او د هیواد د خلکو مبارزه استثنایی ګڼل ده او ویلي دي چې افغانانو د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره زیاته قرباني ورکړي ښاغلی غنی په افغانستان کې د روسیې د سفیر دیمتری ژرنوف سره د لیدنې په مهال ویلي دي چې د داعش ټلې پر ضد د افغانستان د حکومت اقدامات هر اړخیز او د لاسترړونو ډک دي ولسمشر غنی په دې لیدنه کې ویلي دي چې افغانستان او روسیا د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګډ لیدلوری لري او زیاته کړه چې افغان حکومت د مرکزی آسیا اړوند وسلوالو پر ضد جدي اقدامات کوي ښاغلی غنی همدارنګه د نشه یي توکو د دواړو هیوادونو او سیمې لپاره جدي ګواښ وباله د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست روان کال په دې هیواد کې د داعش د خراسان څانګې د مشر عبدالله اورکزی چې په اسلام فارقي مشهور و د نویل کدو خبر هم ورکړی ملي امنیت همدارنګ زیاته کړی و چې د نموړی سره د داعش د ډلې 19 نور کورنی او بهرنی غړي هم نیولې دي د افغانستان د ملي امنیت ریاست 13 میاشت هم خبر ورکړی و چې د جنوبي او لری ختیځ آسیا لپاره د داعش د خراسان د ډلې مشر هم نیولای په غور کې د طالبانو سره په نخته کې درې افغان سرتیري وژل شوی دي او څلور نور ټپیان دي د غور د ولایتي شورا غړي عبدالبصیر قادری امریکا غږ ته وویل چې لسکونو وسلوالو تیر شپه د غور د ولایتي شورا غړي عبدالبصیر قادری امریکا غږ ته وویل چې لسکونو وسلوالو تیر شپه د مرغاب ولسوالۍ په سومک او پشروت سیمو کې په امنیتي پوسټو برید کړی و د یو بل خبر لمخې د پکتیا ولایت د احمدخیلو په ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین په چاودنې کې د 203 تندر خلوردو درې سرتیري وژل شوي دي چارواکو وایي چې په دې چاودنه کې دوه نور سرتیري ټپیان شوي هم دي د افغانستان حکومت وایي د خپل متحدینو سره د هغه طالب زندانیانو د خلاصون په اړه سلام مشورې کوي چې ځینې هیوادونو یې په اړه شکایت کړی چې باید له زندان نه آزاد نشي د طالبانو له پاتو څلور سوه زندانیانو څخه اتیایی آزاد شوي دي خو اوس دغه پروسه ځنډیدلې ده ورسره د بین الافغاني مذاکراتو پایل هم د یو نامعلوم برخلیک سره مخ شوی دی د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ ټول کلي او سیمې د وسلوالو طالبانو نه پاکې شوې دي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې عملیات د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا ترسره شوي دي دفاع وزارت په وینا په دې عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي او د یو قومندان په ګډون 2 تنه ټپیان شوي دي دفاع وزارت زیاته کړې ده چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم د دفاعي او امنیتي ملي ځواکونو لاس ته ورغلي دي د سیمیاو نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړه د همڅو نړیوال خبرونه په پاکستان کې د حزب الاحرار او جماعت الاحرار ډلې چې په 2014 کال کې د پاکستانی طالبانو د غورزنګ نه بیلې شوې وي بیرته د غورزنګ سره یو ځای شوې دي د محمد خراسانی په نامه د طالبانو یو ویان ویلي دي چې د دواړو ډلو مشرانو او جنګیالیو ته د غورزنګ سره د یو ځای کېدو لپاره هرکلی ویل شوی د عمر خالد خراسانی په نامه د پاکستانی طالبانو یو مشر په 2014 کال کې د جماعت الاحرار ډله جوړه کړله اول کېږي چې د حزب الاحرار ډله د افغانستان د ننګرهار په ولایت کې د اول ځل لپاره جوړه شوې وه ملګرو ملتونو څه موده وړاندې ویلي ول چې د پاکستانی طالبانو شاوخوا 6000 وسلوال د افغانستان په سرحدي سیمو کې پټ دي په هند کې چارواکي وایي چې د کورونا ویروس له کبله د دوشنبې په ورځ 941 کسان مړه شوي دي چارواکو په وینا په دې سره په ټول هند کې د کووډ 19 له کبله د مړو شوو کسانو شمیر څه باندې 50,000 ته ورسېده هند د امریکا برازیل او مکسیکو نه وروسته څلورم هیواد دی چې د کورونا ویروس په کې ډیر کسان مړه کړي دي هندي مقامات وایي همدانن په ټول هند کې نږدې 50,000 کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي او په دې سره په هند کې د کورونا په ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 2.6 میلیونه ته ورسېده د هند طبي تحقیقاتي ادارې وایي تیره ورځ څه باندې 130,000 کسانو ځانونه معاینه کړي دي چې د کورونا په ویروس اخته نه وه د هند عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې د کورونا ویروس له کبله تلفات 2% کې دي په همدې حال کې یو امریکایي متخصص وایي هغه کسان چې د کووډ 19 ناروغي تیر کړی وي ښایي یو کال په دې ناروغۍ بیا اخته نشي. په امریکا کې د ناروغیو د وقایي او کنټرول مرکزونو ویلي دي چې روغ شوي کسان تر دریو میاشتو پورې د کورونا ویروس څخه خوندي دي. د بلې خوا په امریکا کې د درملو او خوړو ادارې یو پخوانی چارواکي د سی بي اس تلویزیون ته ویلي دي چې ښایي روغ شوي کسان د شپږو میاشتو او یو کال ترمنځ موده کې بیا په کووډ 19 اخته شي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریا. د ناروې د استخباراتو اداروي یو کس په دې شک نیولی چې دولتي سری معلومات بهرنیو قوتونو ته ورکول. د استخباراتو ادارې په ټویټر کې لیکلي دي چې مشکوک شخص داسې معلومات یو بهرني هیواد ته ورکول چې د ناروې اساسي ملي ګټو ته زیان رسوي. د استخباراتو ادارې د دې مشکوک شخص نوم نه دی اخیستی او دای هم نه دی ویلي چې څه ډول معلومات کم هیواد ته ورکول. په همدې حال کې د ناروې یوې مطبوعاتي ادارې ویلي دي چې دا سړی 50 کلن دی او په خټه هندای دی، خو د ناروې د استخباراتو د ادارې ویان د دغو معلوماتو د تایید کولو نه ډډه وکړه. د یمن پوځوایي د یاغیانو د توغندیو په برید کې 11 حکومتي عسکر وژل شوي دي. په وژل شوو عسکرو کې یو جګپوړی افسر هم و. یوې سرچینې د ای اف پی خبري اجانس ته ویلي دي چې د یاغیانو او پوځ نښتې د الجاف په ولایت کې شوي دي. په وژل شوو کې د 122 لواء قمندان جنرال محمد علي روقن هم شامل دی. د سرچینې ویلي دي پوځیانو کوښښ کاوه یو شمېر سیمې چې یاغیانو یوه میاشت وړاندې نیولې وي بیرته د هغوی نه ونیسي. پوځ همدارنګه ویلي دي چې په نښتو کې یاغیانو ته مرګ ژوبله وختې ده، خو په دې هکله یې نور جزئیات ورنه کړل. او وروستی خبر دا چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماسک نن د دوشنبې په ورځ د لیبیا پایتخت طرابلس ته رسېدلی دی. د هغه دا سفر د مخکې نه اعلان شوی نه و. ښاغلی ماسک لیبیا ته د روانېدو نه وړاندې ویلي وای چې په طرابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت د چارواکو سره ګوري او په هغه هیواد کې د خطرناک حالت د پای ته رسولو په هکله ورسره خبرې کوي. په لیبیا کې د 2012 کال را پدې خوا وروسته تر هغه شخړې او ګډوډۍ پیل شولې چې د ناټو په مشرۍ ځواکونو د معمر قدافي حکومت ړنګ کړ. په لیبیا کې اوس دوه حکومتونه دي چې د دواړو سره یې وسلوالې ډلې او بهرني حکومتونه مرسته کوي. د خلیفه هفتار په نامه د پوځي قومندان د 2019 کال د هيسي د طرابلس د نیولو د پاره تالوزی عملیات پیل کړی دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا غشنه رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریدل.
درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر پورتونو کې نن اوله مسله دا ده چې د افغانستان حکومت ویلي د خپلو متحدینو سره د اوغو طالب زندانیانو د خلاصون په حق له مشورې کوي چې زنو هیوادونی په حق له شکایت کړي دي چې باید د زندان نه آزاد نشي. د طالبانو د پاتې 300 بندیانو نه اتیا آزاد شوي دي، خو اوس د دغه پروسې د زندیدو له امله د بین الافغاني مذاکراتو پیلول هم نه دي معلوم. حکمت سروش د کابل نه په دې حق له رپورت را لګلې.
افغان حکومت یو ځل بیا د طالب بندیانو د خلاصون لړۍ درولې. فرانسې او استرالیا حکومت ته شکایت کړي چې د طالبانو هغه و زندانیان آزاد نکړي چې په افغانستان کې د هغوی د سرتیرو د وژلو په جرم بندیان دي. د دې ترڅنګ ارګوای طالبان باید له امریکا سره د هغوی د تړون له مخې د افغان حکومت بندیان آزاد او تاوتریخوالی کم کړي.
هغه کسان چې شپږ کسه دي یا اوه کسه از موږ متحدین ملاحظات لري، هغه ملاحظات د افغانستان حکومت سره رسمن شریک شوي او د افغانستان حکومت موږ د بهرنیو چارو وزارت پر دې باندې کار کوي تر څو څنګه وکولی سو دغه ستونزې حل کړو.
شنونکي وایي افغان حکومت له لوی سره د دغو بندیانو د آزادولو مخالف و، او اوس چې په دې اړه د امریکا او ناټو غړو هیوادونو ترمنځ اختلافات راغلي، حکومت فکر کوي چې فرانسه، استرالیا او انګلستان یې د دریځ ملاتړ کوي. خبریال او شنونکي سمی یوسف سی وایي طالبان غواړي چې له 400 څخه نور بندیان آزاد او د دغو جنجالي بندیانو په اړه وروسته پریکړه وسي.
زه فکر نه کوم چې د قطر دفتر د دغه پریکړې توان ولري. له دې امله چې کومه پریکړه کوي یا د دغه شپږ بندیانو د سرنوشت نه تیریږي، ممکن د طالبانو یو شمېر نظامي طالبان عکس العمل وکړي. له دې امله دوی د دغه پریکړې نه عاجز دي او د دغه پریکړې په اړه باندې د طالبانو مشرتابه هیئت ته ملا حیبت الله خان ته رجوع کړی ده چې هغه ورباندې اخري پریکړه وکړي.
په کابل کې بیا د سولې او ملي والی ګډ جبهې تر نوم لاندې راټول سوي سیاسي او قومي مشران د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ژر پیل غواړي او لشکیلو اړخونو غواړي چې د دغو مذاکراتو پر وړاندې خنډونه له منځه یوسي.
موږ په امریکا باندې هم غږ کوو چې توافقنامې ته احترام وکړه، غلطي مه کوه، او موږ له فرانسې له استرالیا نه هم غواړو چې د دنیا اصولو ته غاړه کېږده. په دنیا کې خو جنگی مسائل ډېر تیز شوي دي، هیڅوک داسې نشي کولی چې کله صلح منځته راځي یا مملکت راپات شي هغه وایي دما عسکر مړه شوي، خو دما خلک مړه شوي، دا دما تاوان څوک راکوي.
تمه کېده چې د طالب زندانیانو د اخلاصون په اړه د سولې مشورتي لوی جرګې وروسته به سمدستي دغه بندیان آزاد او د سولې مذاکرات پیل سي، خو اوس د دغو بندیانو د خلاصون پر سر له نوو ناندریو سره د مذاکراتو پیل یو ځل بیا تر نامعلوم وخته ځنډېدلی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د آشنا رادیو خپرونې د واشنگتن د استودیو نه اوري. د تیرو څو ورځو راهیسې د قندوز په ولایت کې جګړو زور اخیستی دی او د قندوز خلک وایي چې بېګاش به هم د قندوز د ښار څلورو خواو ته په امنیتي پوستو باندې بریدونه وشول او د قندوز او تخار لار هم له یوې هفتې را په دېخوا طالبانو تړلې ده. ګل رحیم نیازمن د قندوز نه رپورټ راستول.
قندوز خلک وایي چې له جګړو په عذاب شوي او د ورکم په ورځو کې هم په دغه ولایت کې جګړه نه ده کمه شوې او د دغه جګړو ټول زیان عامو خلکو ته رسیدلې دی. له تیرو څو ورځو راهیسې بیا په قندوز کې جګړې زور اخیستی. د قندوز ځوانان غوښتنه کوي چې که د طالب او افغان دولت ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل کیږي، لومړی باید د دواړو خواو ترمنځ زور بند وشي چې د ولس غوښتنه ده. د قندوز دوه تنه ځوانان د دغه ولایت د امنیتي حالاتو په اړه داسې وایي.
ثاقب یم د قندوز ولایت اوسېدونکو. جګړو هر څه له قندوز ولس نه واخیست. د سولې په خبرو اترو کې د اورکام موضوع خو له بده مرغه په قندوز کې دغه اور بلو تر اوسه پورې تاسو تیره شپه وکتل سي. د قندوز په سلور خواو ډیره کلکه جګړه وه. په والله بالله موږ ګورو هر مور په دغه شپو کې کړیږي، هر مور بیا اولاد کیږي. داسې ځوانان په دغه شپو ورځو کې له موږ نزی سي. هر افغان کچیره د دې له داره د خبر شپه چغیږي او ژاړي.
نو مې اله امیر دی د قندوز ولایت اوسیدونکو یم. بیګاش په خو په واقعیت چې ډیر زیات جنگو په دریمه غزه باندې جنگو د کومګه د سې شوې استورو راچې د ورځې موږ خوب کوو او د شپې چې د کوټې کونجونه مکلک نیولې دي او ماشومان په غېګه کلک نیولې ټول ژاړي او ډاریږي. موږ ورته دروغ یو شی او بل شی چې واده دی غدې او دادې ورور په دغه خلاکو درسو چې د ماشوم زړه وانه چي. نو د قندوز خرابات لار دی ویلې اخو ورور تقریبا د شپږ ورځې کیږي چې لا بند د اوس خو اوازه ده چې لک طالبان له خوانه قیر هم اړول شوی دی. نو وروره وضعیت د قندوز بیخي نه عام دی. هر ورځ چې ګورې په سلګونو کورونه د قندوز نه باریږي، ځي مرکز خوا یا بله خوا یا ماجر کیږي. د قندوز جګړه بیخي زیاته شوې ده او د قندوز خلک ټول ګنګ سو ګول شوي دي. تعلیم درس هر څه نه شاته پاتې دي.
ثاقب زیاتوي چې دوی له دواړو خواوو سوله او د جګړې ختمول غواړي.
د یو ځوان په توګه له طالب نه له دولت نه د زړه له تاله غواړو، په حقیقت یې غواړو، په رښتیا یې غواړو. دا پې غږ کوو چې هیرونو په لیاز د هغه خدای چې انسان یې پیدا کړی، په خدای قسم چې نور د افغان میندې د دې توان نه لري چې د زوی یا د اولاد د نشتون وزغمي او د افغان د میندو زارې وچوي دی. د قندوز په جګړو کې له دې حالات نه چې هره شپه په موږ باندې خوب حرامه ده، دولت د ډاډمن امنیت ډاډ ورکوي، وسلوال طالبان هم د سولې ډاډ ورکوي. خو په قندوز کې ولسونه هره شپه په جګړه کې سوځي. په افغان دولت هم غږ کوم، په وسلوالو طالبانو هم غږ کوم چې نور په لیاز د خدای که هر موخه هم درلودله ورته ورسېدی، نور په دې جګړو تاسو د خپلې موخې ته نور نه سي رسېدی. د دغې جګړې لرګی یوازې همدغه ولسونه دي چې ښځه، ځوان، ماشوم، سپین ږیری ټول په دغه جګړو کې مري، د چا زارې وچوېدلې. سولې ته د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې اوربند اعلان کوي. تر څنګ یې دردیدلی ولسونو باندې زړه خوږوي.
د قندوز خلک وایي چې جګړو زور اخیستی او طالبان هم د ښار په څنډو کې د ورځې د عامو خلکو په څیر او د شپې وسله اخلي او جګړه کوي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. جمهور رئیس اشرف غنی وایي په افغانستان کې د کورونا د وبا سره ښه کلکه مبارزه روانه ده، خو لا هم افغانستان د دغه بحران نه نه دی وتلی. ښاغلي غنی ویلي دي کلونه کلونه وخت په کار دی چې د کورونا د وبا نه د رسیدلو زیانونو غم وخوړل شي. د امریکا غا خبریال اکرام شینواری د کابل نه په دې حقله رپورټ را لیږلی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یکشنبې د ورځې ناوخته د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وبا څخه د زیږیدلو ستونزو او مشکلاتو باندې خبرې وکړې او وویل چې کورونا یوه نړیواله تجربه ده چې تر اوسه افغانستان د دغې وبا سره د مبارزې په برخه کې په یو ښه حالت کې دی.
خوشبختانه افغانستان تا بال به حالت مثبت رفته و انشاءالله تعالی پایین خود ام بحران خلاص نشد.
خغلی غنی ویل چې د یوې لسیزې څخه زیاته موده به وخت والی تر څو نړۍ د کورونا د وبا د اغېزو څخه ځان خلاص کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس په افغانستان کې د کورونا د ټولو مشکوکو پیښو د معینې مثبتې پایلې د 15% په شاوخوا کې. دوه میاشتې وړاندې د اندازه د 80% تر منځ وه. نن د دوشنبې په ورځ د عامې روغتیا وزارت په 11 ولایتونو کې د کورونا د وایرس واویا مثبتې پیښې ثبت کړي چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 2,600 ته رسېدلی دی. په افغانستان کې او بعد خبرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې د کورونا په ناروغۍ 1,300 تنه مړه شوي او 2,312 تنه نور په دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. په افغانستان کې د اوږدې جګړې له امله دغه هېواد روغتیايي سیستم خورا زیان لیدلی دی، خو افغان حکومت وایي چې د روغتیايي سیستم د اصلاح او پیاوړي کولو لپاره کار پیل کړی. د همدې هڅو په لړ کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غني پرون ماسخوتن پارک کې په بهر کې له یو شمېر مشتو افغان متخصصو ډاکټرانو سره د روغتیايي سیستم د اصلاح او خوالی په مخه د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړي. پارک کې جوړ شوی دغه ویډیو کانفرنس په پیل کې دغه متخصصو ډاکټرانو د روغتیايي سیستم ظرفیت لوړولو، روغتیايي خدمتونو د کیفیت ښه کولو، د روغتیايي زده کړو، روغتیايي مدیریت، له لرې ځایه د روغتیايي درس او درملنې په برخه کې د معلوماتو ورکولو ترڅنګ له روغتونونو او ډاکټرانو سره د کار مشورو او همکاریو لپاره هم خپل پوره چمتووالی و. ډاکټرانو ویل چې حاضر دي د روغتیايي سیستم د عصري کولو او پیاوړي کولو لپاره له عامې روغتیا وزارت سره او قانوني چوکاټ کې ګډ کار وکړي. د جمهور ریاست وایي صدیق صدیقي وایي چې افغان حکومت د دغه سي ګډ کار لپاره یو پالیسي جوړه کړې ده.
دا یو نوې پالیسي ده، د مساوده جوړ شوی او د افغانستان حکومت به ډیر ژر دغه پالیسي اعلان کړي چې د دې پالیسي پر اساس باندې به زمونږ متخصصین چې په بهر کې ژوند کوي دوی به خپل افغان خپل هیواد سره به دوی مرسته کوي، او خاصتا چې څنګه موږ وکولای شو په افغانستان کې یو منظم، یو دوامدار، پایدار او د یو لوړ ظرفیت طبي سیستم رامنځته کړو.
د تیرې شپې په دغه ویډیو کانفرنس کې افغان متخصصینو د طبي ټکنالوژي، ډاکټرانو د علمي سوي او د باکیفیته روغتیايي خدماتو برخه کې د تجربو د شریکولو لپاره د یو معیاري روغتون او همدارنګه لوی علمي کانفرنس جوړېدو وړاندیزونه وکړل چې جمهور رئیس غني هم ورڅخه ملاتړ څرګند. جمهور رئیس غني ویل چې د ډاکټرانو او روغتیايي برخې د نوو پارغانو سوي د تثبیت، روغتیايي منابعو ظرفیت او مدیریت د خوال لپاره په بهر کې د مشتو متخصصینو مشورې مهمې دي او حکومت څه کوي چې په روغتیايي سیستم جدي بیا کتنه وکړي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نایم.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. درنو اوریدونکو، د مارچ د میاشتې د نیمایي نه راپدې خوا د کورونا ساری ویروس د امریکا په سیاست او د 2020 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په کمپینونو کې بدلون راوړی دی. په دې هکله رپورت وایي چې د امریکا راتلونکي سیاسي منظر لکه په مرکزونو کې د رایو ورکول، سیاسي غونډې او د ګوندي کنګرو د شان و شوکت مراسم دا ټول د کورونا د وبا تر تهدید لاندې دي. د امریکن انټرپرایز د انسټیټیوټ غړي کارل بومن وایي
خلک به په ګوندی کانګرو کې د خپلو همفکرانو او ګوندی ملګرو سره لیدو محروم شي. زه نه پوهیږم چې دا لیدل کتل د انتخاباتو د کمپاینونو لپاره څومره مهم دي.
کارل بومن چې په امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ کې د عامه افکارو تجزیه او تحلیل کوي وایي سره لدی چې اوس هم ګڼ شمېر امریکایان غواړي په خپل د رای مرکزونو ته ورشي او رای ورکړي، خو دا هم غواړي چې د پوسټل طریقه هم د رای ورکولو فرصت ولري. هغه وایي
په تاریخي لحاظ کوم کسان چې د پوسټ لاره رای ورکوي خپل رای په خپل مرکز ته رسوي، دا هغه څه دي چې زه فکر کوم ډیر جالب کار دی، خو دا ځل وضعیت بدل دی.
په مقدماتي انتخاباتو کې چې د ساري ویروس په وخت کې شوې دي، کسه هم د رای مرکزونو پرانستي وو، خو یو شمېر ایالتونو د پوسټل طریقه هم رای ترلاسه کړي، مګر د یو شمیر نورو ایالتونو د رایو په جدول بندۍ او تثبیتولو کې شرمونکې ځنډ راغی. د بروکینز انسټیټیوټ غړي جان هاریک داسې ویلي دي
د دې لپاره یو اوږدمهاله پلان و چې ووایي که ساري ناروغي راشي او ټول په کورونو کې بند پاتې شي څه باید وشي. خلکو په دې اړه فکر نه وکړی، خو اوس باید فکر وکړي، باید ژر فکر وکړي که غواړي چې مؤثره وي.
جمهور رئیس ترامپ د پوسټي لارې پر رای ورکولو کې فساد ته اشاره کړې ده او ویلي دي چې دا بهیر باید نور پراخ نشي. د ویرجینیا د پوهنتون استاد کلی کانډک وایي
فکر کوم د نوموړي د مخالفت علت دا دی چې ښکاري ډیموکراتان د جمهوریت غوښتونکو په پرتله د پوسټ لارې د رای ورکولو ته ډېر علاقمند دي. تاسو پوهیږئ همدا جمهوریت غوښتونکو ته روښانه انګیزه ورکوي.
یو وړوکی ویروس د امریکا د 2020 کال په کمپین کې بدلون راوړی دی او موږ پوهېدو چې سیاست هم بدلوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د کونړ په ولایت کې له خیبر پختونخوا څخه د ورغلو لیکوالو او شاعرانو په ویاړ مشاعره شوې ده او شعرونه زیاتره د پښتنو د یووالي لپاره ویل کېدل. ذبیح الله غازی دغه مشاعره ته ورغلی دی او دا راپورټ برابر کړی.
په اسداباد کې جوړې شوې دې مشاعرې ته د ننګرهار او کابل سره سره د کوزنۍ پښتونخوا شاعران او د ادب د کالج نیغړی راغلی وو. مشاعره تر ډیره د لرو او برو پښتنو پر یووالي څرخېدله او شاعرانو پکې د لوی افغانستان خبرې کولې. نوین شمه چې له خیبر پښتونخوا راغلی و کونړ او ننګرهار د نیکونو درشل غنله او پیښورې د مزه
د پوهنتون استاد لیکوال او شاعر باسین یوسفزی د خپل زړه غوټي وسپړلې او د استعارو په ژبه د قامی په وستون خبر راغبرګه کړه.
واری سیرت پکې د ترنم ازانګي وکړي او لسرو کې سره ټپي خبرګولې د جانان پوزه ډیورن او ننګي دواړه غاړو پښتانه وبلل.
خدا
د مشاعره ته د پښتو ژبه مشهور سندرغاړي شکیله ناظم راغلی و. د نږدې تیری نیمې پیړۍ هغه غږی لستونی راویست چې وایي هسې په خوله وایم چې ښه تیریږي. کوزی پختونخوا دغو قلموالو ته په کابل او لغمان کې مورته مشاعری شوی. دا چاره د ډیرو په باور د لرو او برو پختنو د یووالي او راشدر شیخ خموقی ګڼل کېدی شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. کچیر په افغانستان کې هم د نړۍ د نورو هیوادونو په شان ټولو تر پنځو کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي، نو دلته به هم په ماشومانو کې د فلج ناروغي ختمه شي. د فراه اوسیدونکي او روغتیا پالان وایي افغانانو ته هم پکار دي چې د نړۍ د نورو ملکونو او وګړو په شان خپل ماشومان واکسین کړي او د فلج د ناروغۍ نه وساتي. خوشحال زلان رپورټ راکړی دی.
د فرایوتن اوسیدونکو عبدالاحمد له ټولو کورنیو څخه غواړي چې د ډاکټرانو د سپارښتنې سره سم هر ځل خپلو تر پنځو کلونو شکته ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي.
پولیو مرزي شته تداوی نه لري، یوازنی لارې دغه مخنیوي دی. مخنیوي هم دغه په دوه ساعت کې واکسین یا یو پلاسې د پیشکاری ورته لګول کېږي. د پولیو په دغه کوي او خلک دا غوښتنه کوم چې دا هیڅ نوع عوارض نه لري، خطر نه لري، ولو چې کوچنی دغه
د ډاکټرانو د سپارښتنې له مخې که افغانان د نړۍ نورو هیوادونو په شان خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي، نو پولیو ناروغۍ به له افغانستان څخه هم ورکه شي. ډاکټر علي محمد فراهی وایي پولیو واکسین هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. اواړه نه ده چې د ګوزن خطرناک ناروغۍ مخنیوي په پار ټولو تر پنځو کلونو شکته ماشومانو ته ورکړل سي.
ټول په ټولنه کې زموږ خلک اوس په دې پوهېدلی دی او وایي ځکه چې واکسین کوو ګورو اوس په افغانستان، پاکستان او نایجیریا په دغه هیوادونو کې یوازې پات نو ټول هیوادونو د دې بدبختۍ څخه خلاص شوي دي. نو موږ هم غواړو تر څو خپل ماشومان ته واکسین د پولیو واکسین ورکړو او خپل ځانونه د دې بدبختۍ څخه خلاص کړو.
د فراه د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي که په ټولو لرې پرتو سیمو کې ځایي خلک د پولیو واکسیناتورانو سره همکاري وکړي، نو ډېر ژر به له افغانستان څخه هم د ګوزن ناروغۍ ټغر ټول سي.
دا پروګرام چې دی یو ملي پروګرام دی، صرف و د ډاکټرانو د سیاتامي کار نه دی. په دې کې زیاتر خپل اول خپل والدین، متنفذین، علما، استادان، مسؤلین د ادارات، قومي مشران باید ټول ونډه واخلي، ولې چې دا یوازې یوازې په دې نه کې چې سیاتامي کارکنان لاړ شي او دوی کوچنان چې ټیټ د پنځه کاله ټیټ وسي واکسین وکړي.
فراهیان د جګړې له شکیلو غاړو څخه هم غواړي چې د پولیو واکسین پر وړاندې د هر ډول خنډ جوړولو څخه ډډه وکړي تر څو ټول افغان ماشومان د پولیو واکسین په تطبیق سره د ګوزن خطرناکې ناروغۍ له شره خلاص شي.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې تاسې په لوی خدای سپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.